سره مشه د مشال لیډو دی په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما په دغه یو ساعت خبرونه کې د تهر کلی وې. ما د خبرونه په دومبه برخه کې په مهم موضوعاتو ته راپورونو تبصره وړاندې کو. په دې منیمای کې بعد د مشال درنا لاندې بحث اوري. خو اډومبه د دې وخت خبرونه د پاکستان فوج ادا کړی دا چې له محاصره شوي جاپر ایکسپریس اورګاډي درې سوه مسافرې خوشې کړي او درې دېرش وسلوالې وجلې دي. په داسې حال کې چې د تورخم دروازه تړلې پرته ده، پرون د دواړو خواوو د جرګې ټاکل شوې غونډه نه ده ترسره شوې. او د چین د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې سبا لبا په بیجینګ کې د روسیې او ایران سره د ایران په ایټمي مسله باندې خبرې. د خبرونو تفصیل د پاکستان د فوج ویان ادا کړی دا چې له محاصره شوي جاپر ایکسپریس اورګاډي درې سوه مسافرې خوشې کړي او درې دېرش وسلوالې وجلې دي. خو بلوچ لیبریشن آرمی وایي ګڼ عادي وګړي، ښځې او ماشومان یې خوشې کړي او له پنځوسو زیات پوځیان یې وجلې دي. د پاکستان د فوج ویان لیفټنټ جنرل احمد شریف چودھری بیګا د پاکستان یو نجی ټلویزیون چینل دنیا نیوز سره په یو مرکه کې وویل چې یویش مسافر ترهګرو وجلې او په عملیاتو کې د ملیشې سلور سرتیری وجل شوی دی، خو د کم پوځي د وجنې تصدیق ونه کړ. دغه په وینا په عملیاتو کې درې دېرش وسلوال وجل شوی او درې سوه مسافر خوشې کړل شوی دی. بلخوا د بلوس بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی ویان جنید بلوس پرون په یو خبر پاڼه کې د نورو پنځوسو یرغمل شو امنیتي سرتیرو د وجلو ادعا کړې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې دا کار یې ځکه وکړ چې پوز د بندیانو د تبادلې وړاندیز مسترد کړ او د دوی پر ضد یې عملیات وکړل. په بیان کې ویل شوي دي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په انخطو کې سلویخت سرتیری وجلې دي. بلوس لیبریشن آرمی په بیان کې د حکومت ته د بندیانو د خوشي کولو لپاره نور شل ساعته وخت ورکړی دی. په خپلواک ډول د دواړو غاړو د مرګ جوبلې د داوو تصدیق نه دی شوی. په داسې حال کې چې د تورخم دروازه تړلې پرته ده، پرون د دواړو خواوو د جرګې ټاکل شوې غونډه نه ده ترسره شوې. پاکستان لوري ته د جرګې غړیو پرون مشالې ډوته وویل چې دوی تر ناوخته افغان پلاوي ته په تورخم انتظار وکړو، خو هغوی د ځینو مصروفیاتو له کبله معذرت وکړو او د جرګې دویم پړاو ترسره نه شو. په دغه اړه د جرګې یو غړي شاه خالد شینواري وویل چې دوی د وادې سره سم پوری ته ور روانو چې د غونډې د معطل کېدو خبر ورته ورکړل شو.
مونږ د افغان چیمبر اف کامرس نه مونږ دا اپیل کړو چې تاسو مونږ د پاره قدرمن یې، تاسو یو اهم کردار دی او تاسو طرف نه چې مونږ ته ورځ وټاکل شي هغه مطابق به مونږ درځو. که دې طرف ته ناستای او که هغه طرف ته ناستای، په دې هیله پوله چې دا کولاو کړی شي او خلکو ته دغه تکلیف حل شي.
د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو د جرګو ترمنځ لومړی ناسته د مارچ په نهمه په تورخم کې شوې وه. په دې کې دواړو خواوو غوښتنه کړې وه چې د اپریل د پنځلسمې نیټې پورې دی اوربند عملی شي، د تورخم دروازه دی په غیر مشروط توګه پرانستل شي او د خپل منځي شخړو سفارتي حل دی راوویستل شي. د افغان جرګې یو غړي د نن خودو په شرط مشالې ډوته ویلي دي چې دوی خپل لوري واکمنو سره لیدلي او ډېر زر به پاکستان لوري ته د جرګې بل نیټه او ځای وښایي. دا په داسې حال کې دا چې تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ په صفري نقطه د تاسیساتو جوړولو په سر د لانجې له امله تړلې پرته ده. د کوز سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ویلي دي چې د انګور اډې سرحدي دروازه به د مارچ اتلسمې څخه د تجارت لپاره پرانستل شي. پرون مشالې ډو سره په خبرو کې محمد ناصر خان وویل چې ټول اړین انتظامات یې کړي، په دروازه یې چارواکي ګومارلي او د مارچ اتلسمې څخه به دواړو خواوو ته د تجارتي ګاډو د تګ راتګ لړۍ پیل شي. د سویلي وزیرستان چیمبر اف کامرس تر سکتر این الدین وزیر د پریکړې هرکلی کړی دی، خو زیاته کړې ده چې باید حکومت مقامی تاجرانو ته په پوله اسانتیاوې ورکړي، سړکونه جوړ کړي او په سیمه کې د بجلی او انټرنیټ ستونزې هوارې کړي. بلخوا ځینې سیاسي ولسي مشرانو مشال لیډو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ځایي خلکو لپاره په پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرطونه ختم کړي. دوی وایي چې تر څو یې غوښتنه نوي منل شوې په انګوره ډبه خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکوي. د چین د بارنو چارو وزارت ویلي چې سبا لبه په بیجینګ کې د روسیې او ایران سره د ایران اټمي مسلې په اړه یو غونډه وکړي. په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو د بارنو چارو وزارت مرستیالان برخه اخلي. د ایران او روسیې ترمنځ اړیکې په کال 2022 کې د یوکرین د جګړې له پیل راهیسې جوړې شوې دي او په جنوري کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. دواړه له چین سره هم ښه اړیکې لري. د چین د بارنو چارو وزارت ویان پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دي چې د چین د بارنو چارو مرستیال وزیر به د دې غونډې مشري کوي. دا غونډه به هم په دغه ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا د هغه غونډې وروسته ترسره کیږي چې پکې د ایران لخوا د یورینیمو د زیرمو د پراخولو او هغه د وسلو درجې ته د اړولو په اړه خبرې کیږي. داو د دې خبرونه اوروزم کو خبرونه موردا اوروزم ګډمبه موضوع ته د پاکستان د فوز بیان ادا کړي چې په بلوچستان کې د محاصر شوی اورګاډي 300 مسافر خوشی کړي دي او 3 وسلوالې وجري دي. بلخوا بلتون پالډلې بلوس لیبریشن آرمی ویلي دي چې عادي وګړي په خپل خوخه خوشی کړي او له 500 زیات پوځیان وجري دي. په خپل واکه ډول د دواړو خواو د ادا اوس پیناوي نه دي شوی. دا په داسې حال کې ده چې د بلوس لیبریشن آرمی وسلوالو د مارچ په 11 جعفر ایکسپریس محاصره کړ او په بدل کې د نیول شو بلوسانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راغی.
د دنیا نیوز نومې شخصي ټلویزیون سره د خبرو په وخت د آی اس پی آر مشر جنرال احمد شریف د اورګاډي او مسافرانو د رخلاصولو لپاره د پیل شوو عملیاتو په بریالیتوب سره د ختمېدو اعلان وکړ او ویل چې په وسلوالو کې ځانمرګي بریدګر هم موجود وو ځکه عملیاتو ډېر وخت واخیستو.
بڑی احتیاط برتی گئی اس آپریشن میں جو سیولینز ہیں جو ہمارے مسافر
عملیاتوں کے ڈیر احتیاط ہو سو ملکی مسافروں تک جان وہ نہ رسی دا عملیاتوں پر محال یو مسافر ہم نہ وصل شوے بولا عملیاتوں اڑان دے وسلہ والو یو وشت مسافر وجلی دا ریلوے پر پکٹ تے دا ملیشیا سرتیری ہم وجل شوی او یو دا ملیشیا سرتیری پر پرونی عملیاتوں کی او وجل شو پر موقع موجود ټول وسلہ وال وجل شوی دی زنے مسافر دا عملیاتوں پر محال خاوش اسمو تے تخت دلی او خاوی ہم رغونڈو
بائیک علاقوں کی طرف بھاگے ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے.
یو ورځ وړاندې بلوچ لیبریشن آرمی په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې وه چې په اورګاډي کې سفر کوونکي 500 امنیتي ځواکونو سرتیري او استخباراتي ادارو چرواکي وژلي دي او ملکی کسان یې خوشی کړي دي. په خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه شوې وه چې د بلوچستانو سیاسي بندیان مقاومتي غړي او جبري له درکشوي کسان سمدستي خوشی کړي ګنې دوی په پاتې کسان هم وژني. د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر د عملیاتو ختمېدو نه پس یوې خبري غونډې ته وینا وکړه او ویل چې د عملیاتو په مهال په ټولنیزو رسنیو ځنو سیاسي کسانو دروغجنه پروپاګنډا کوله. هغه وویل
یہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے
مونږ بر ترګرای نسور د بیخ نو باس مونږ تر هغه پر پکلار کې ننو چې دمو ختم کړی نوی پاکستان به د امن کور جوړو. د پاکستان امنیتی ځواکونه پوز پولیس او رینجر د ترګرو خلاف په حرکت کې دي. مونږ ترګرانو او د هغه مرستکونکو پل وهو او د ترګرای سره جنگ ته مونږ هر رقم چمتو یو. وزیر اعظم شهباز شریف نن د بلوچستان اعلی وزیر سره خبرې کړې دي. سبا به هغه د بلوچستان دوره کوي او په تفصیل سره به خپل لایحه عمل وړاندې کوي.
ته وو لایحه عمل کا وهاں پہ تفصیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈال
د ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه په عملیاتو کې پوز د ملشیز واکونو او کمانډو برخه واخیسته. خو بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبر پاڼه کې وویل چې د عملیاتو په مهال د دوی 3 غړي هلته موجود هم نه وو. د دوی صرف 9 کسان هلته پاتې شوي وو او نور خوندي ځایونو ته رسېدلي وو. په کوټه کې تجزیه نگار همایون کسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې کره خبرونه لا تر اوسه نه دي رسېدلي. د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ادعاوې دي چې د خبر په بڼه وړاندې کیږي.
فلال خو ریاست رښتیا نه وایي. د میډیا لارې چې کمی پروپاګاندا دوی کوي خبری چې کوي چې مثال موږ خلک را خلاص کړ کامیاب اپریشن مو کې دا وغه نه خو خلک غوډي ویډیوز را لې خلک وایي چې یاد دوی یو کردار نستا غو موږ خپل اپریشن او موږ په غنټو غنټو په شور راغلی یو بیا مزل مو خړې دی او په ډېر تکلیف راغلی یو موږ سره سرکار یو مرسته نه کړې استخباراتي لوبه چې دا پدا کې پروپاګاندا ډېر چلی نور یو خو ریاست خپل پروپاګاندا کوي بلی خو ته بلوس بلتون پال لګیږي خپل پروپاګاندا کوي خبره ده چې اصل حقایق چې دی هغه تلسرسي نسرس کېدل دی یو چاغه
ملګرو ملتونو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان کې د امریکا سفارت، د چین د خارجه چارو وزیر په پاکستان کې د ایران سفارت، د جرمني سفارت او نورو نړیوالو د اورګاډي د مسافرو یرغمل کولو غندنه کړې ده. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې په دې پیښه بحث ونه شو. په 12 مارچ د قومي اسمبلی په غونډه کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب د اورګاډي د محاصره کولو په پیښه د بحث کولو غوښتنه وکړه او دا یې د استخباراتي ادارو ناکامي وبلله. خو په اسمبلی کې موجود وزیرانو د دفاع وزیر خواجه آصف او د قانون وزیر نظیر ترر د حکومت لخوا د پالیسۍ بیان جاری نه کړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان. د تورخم دروازه تر اوسه تړلې پرته ده او د افغانستان او پاکستان د قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ پرون ټاکل شوې غونډه نه ده ترسره شوې. پاکستان لوري ته د جرګې غړي وایي چې دوی پرون تورخم د جرګې ځای ته ورغلي وو، خو د افغان لوري جرګې غړي د خپلو مصروفیاتو له امله نه و راغلي. بلخوا افغان لوري وایي چې د خپلو مشرانو سره سلام مشوره کړې ده او په څو ورځو کې بعد د خبرو د دویم پړاو نیټه او ځای اعلان کړي. په دغه اړه تفصیل پر هات شنواری راک.
پاکستان لوري جرګې وغړي شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی غوښتل دا ځل افغان لوري تورخم کې سره کینی او هلته د تورخم په کشاله سره پرمختګ وکړي، خو دوی ته مازیګر مهال ځواب ورکړل شو چې له کابله راستنې شوې افغان لوري جرګې غړي د ځنې وجوهاتو له امله ورسره نشي لیدای. نو دوی هم بیرته له تورخمه راوګرځېدل او لنډې کوتل ته ستانه شول.
د وعده مطابق بارډر طرف ته روانو چې مونږ ته هغه اطلاع رااله چې ستاسو جرګه کینسل شوې ده. مونږ د افغان چیمبر اف کامرس نه مونږ دا اپیل کړو چې تاسو مونږ د پاره کدرمنې ستاسو یو هم کردار دی او ستاسو طرف نه چې مونږ ته ورځ وټاکل شي د هغه مطابق به مونږ درځو. که دې طرف ته ناستوي او که هغه طرف ته ناستوي، په دې هیله چې پوله چې دا کولاو کړی شي او خلکو ته دغه تکلیف حل شي.
د پاکستانی لوري جرګې و بل غړي مولانا علي حیدر ویلی چې دواړو هیوادونو څخه غواړي چې که هر وخت هم د دوی ترمنځ کوم سیاسي اختلافات راځي، نو دا دې د تورخم دروازې او دوه اړخیز تجارت نه لری وساتي او دا دروازه دې نه تړي.
آئندہ لپاره هیڅ چری هم دا په گیټ چلی په یو مسله کې موږ او تاسو نه بند نشي. ملکونو تنازی رواني وي سره، خو دا گیټ په ان شاء الله نه بندو. نو دا لومړی قدم موږ او تاسو له پتوندای کې اخلو، ځکه چې دلته بیماران او خلک گیر دي، خپل هم گیر دي. نو دا مشکل ټیم دی. د خپل حکومت ملکان مشرانو ته زما درخواست دی، تاسو طرف به جوابي موږ ان شاء الله لیر کې وزو. دلته موږ سره ټوله مجمع علماء کرام او د جرګي او د قومي مشرانو تیار ده. موږ به انشاءالله درځو او دا مسله به په خیر او عافیت سره حل کوو.
افغان جرګي وغړي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دوی خپل لوري ته واکمنو سره لیدلي او ضربه پاکستان لوري جرګې ته بل نیټه او ځای وخایي او دوی سره بکینی چې د دغې کشالې په هواري کې پرمختګ وشي. د پاکستان او افغانستان قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ لومړی جرګه د مارچ په 9 نیټه پاکستان لوري تورخم کې ترسره شوې وه. پاغې کې دواړو خواوو مشران او سوداګر په دې متفق شوي وو چې په تورخم کې د اپریل 15 نیټې پورې اوربند عملي شي. تورخم دروازه دې بغیر له څه شرطه زر تر زره خلاصه کړل شي او په صفري نقطه کې د نو پوستو او تاسیساتو په سر راپورته شوې لانجه په سفارتي کچه باندې سره هواره کړل شي او په تاسیساتو جوړولو دې کار بند کړل شي. د دغې جرګې د لومړي ناستې نه پس تر اوسه په تورخم کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل بریدونه نه دي کړي او په نوو تاسیساتو جوړولو باندې کار بند دی. خو لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر هم تعقیبولای سی.
مشال ریډیو دوه اردن کو پتا سال کی چې پانګور اډا د پاسپورت او ویزې د شرطونو خلاف د ځای خلکو احتجاجي پرلت دوام لري. د کوس ویډیو درستان ډیپټی کمشنر ویلی دی چې د انګور اډې لار بعد د مارچ په 13 نیټه د کاروباری حالو زور لپاره پرانځي. چارواکي وایي چې د لارې پرانستلو لپاره ټول انتظامات کړي دي خو د کاروباري اتحادیو مشران وایي باید حکومت ورته په پوله سنتاوي ورکړي، ویجاړ سړکونه جوړ کړي او د بجلی او انټرنیټ ستونزه هواره کړي. له سیمې څخه د اشتیاق مسید راپور.
په دغه براکشې د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان ویایي
دا
سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس جنرل سیکرٹری اینودین وزیر د انګورډا سرحدی دروازه د خلوصیدل او پسیما کشه تاجرونه تا ور پیش مشکلات په باراکشې ویایي.
چارواچی اسلام آباد او کوبل یو داسې پالیسی جوړه کړې وای د خپل ټریډ د جیتاول د پورا چې پاکي کاروباري ته سہولت وای، پاکي عام عوام ته سہولت وای، مش خل کده یی چې سہولت وای په دا بارډر باندې د دای ورډ مین شهرات یو په دې مش روټ کا وکسې د ګردوی نه د انګورډ پورا یو خدای روټ دې مش د رجوت خروب ته ترنګ نور بدري نام د سہولیت نو هغه سہولیت مش سره نشته، کنیکټ وکسې بجلی موبایل شای سہولت مش سره نشته، کول هوټل نشته، رعایت
د انګورډا سیمه اوسیدونکی دین محمد سوشتنا کوي دا هم وروي وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمه اوسیدین کې د 2023 کول نومبر دولسمې راسې په احتجاجي درناکشې حکومت نه غوښتنه کوي چې افغانستان ته د تګ راتګ د پوره په زوی خلک د پاسپورټ ویزې لګولی شوی شرط زر خاتم کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحی خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنګزیب ویری دی چې په لومړي ځل له پاکستانه افغانستان ته چینی په قانوني ډول لیږدول شوی دی. نوموړي له یو پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې زیاته کړې ده چې د مل د اقتصاد تر څنګ له افغانستان سره تجارت هم ښه کېدو خواته روان دی. بلخوا د اقتصادي چارو شړونکي وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خراب اړیکو تر ټولو زیات تاوان پښتنو ته رسولی دی. په دغه اړه نور معلومات راشد خټک راکړي.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنګزیب ویلی دی چې افغانستان ته په لومړي ځل چینی یعنی بورا صادره شوې ده او کچاکی نه ده لګل شوې. هغه د اطلاعاتو وزیر اتاتارر سره په 11 مارچ په یو ټلویزیونی وینا کې ادعا وکړه چې د پاکستان اقتصاد پیاوړی کیږي او بیلابیل سروې هم دغه خبرې پخلی کوي. هغه وویل چې افغانستان ته د چینی صادرولو سره د ملک اقتصاد ته ډیره ګټه رسېدلې ده او ښې پایلې یې مخته راغلي دي. د خزانه وزیر وویل
آپ ان سب سرویس کو دیکھیں
دا ټول سرویس وګورئ نو د خدای په فضل دا د اخیستونکو او تاجرانو باور زیاتېدو ته اشاره کوي. چینی هغه رښتینو تاجرانو ته ورکول کیږي چې په مارکیټ کې خرڅوي. د قانون نه سرغړونې په تور شپږ د چینی میلیونه تړل شوی دي او 2.5 کروڑ جریمه پرې لګېدلې ده. دا ځل چینی افغانستان ته کچاکی نه ده لېږل شوی بلکې صادره شوې ده. د چینی پیداوار هم 5.5 میلیونه ټنه دی. په ملک کې د خپل ضرورت پوره کېدو لپاره په کافي مقدار کې چینی شته. په پاکستان کې د روژې په میاشت کې د چینی بیا زیاته شوې ده او په ډیرو سیمو کې په 100 او 150 روپۍ کیلو چینی خرڅیږي. د خزانه وزیر ټلویزیونی خبری غونډې ته وینا هم په دې تنظر کې وکړه او د افغانستان سره د تجارت په اړه خوشبینی ښکاره کړه. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفارتي اړیکې زیاتره وخت خرابې وي، ځکه د دې دوو ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت هم هغسې نه کېږي څنګه چې پکار دی.
زما خیال دی چې زمونږ د هغوی ټریډ والیوم د شپږ اووه بلیون ډالر دی، خو څه نه څه داسې کار وشي چې زمونږ تعلقات خراب شي. د ده خبره دې هدا پولیټیک ده چې مونږ ته ایکسپورټ کړی، هغوی ته خو هر څه پکار دی. ګوره مونږ سره غنم لګیا دی خرابېږي، کوم چې کیرټیکر ګورمنټ کې راغلي مو خپلو مشو، نو پکار دا وه چې مونږ دام ولا ورکړی وای، اسپیشلی د فاټا او د خیبر پختونخوا اکانمي خو هغوی سره انټرلینک ده. چې دا شانتې حالات جوړ شي د ټولو نه غټ نقصان یې مونږ ته کېږي پښتنو ته، او هغه لم چې کوم د پښتنو پارت دی نو هغوی ته کېږي.
اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان سره ترانزیت ټریډ اګریمنټ نه هم سمګلران نه وړه ګټه پورته کوي، او د دې تړون لاندې افغانستان ته لیږل شوي توکي بیرته په کچکی توګه پاکستان ته راوړي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ضروري دی او دا نور هم ښه کېدای شي، خو کار غواړي.
اگر وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ ہوئی ہے،
کدا خزانے وزیر وای چې موږ افغانستان ته چینی لے گلے دا، نو زما سره سوجا نشته چې د خغه په بیان شک وکړم. د ترخم لا د 28 فروری سره تړلې ده، خو دا چینی تر خغه وړاندې لګل شوی و. د پاکستان او افغانستان اړیکې کله ډېری خیشي او کله ډېری خراب شي، خو دواړه ګوانډیان دي. ګوانډي څوک بدلولې نشي، دواړه مجبور دي چې یو بل سره ووسی. د دوی ترمنځ چې څومره قانوني تجارت کیږي نو دواړه هیوادونو ته ګټه رسیږي.
لیگل طریقے سے ہوگا، وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے.
د خزانه د وزارت ارکامو تر مخه له پاکستان نه افغانستان ته د روان مالی کال په لومړیو اوو میاشتو کې د 550 میلیونو ډالرو توکي لیږل شوې دي. تیر کال په دومره موده کې صرف د 288 میلیونو ډالرو توکي له پاکستان نه افغانستان ته لیږل شوې وو. د دې نه دا ظاهریږي چې د اړیکو خرابېدو په وجود د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په زیاتېدو دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د منصوبنده وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په خبر کې د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور سره کتلي ورته د صوبې د ملي ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. نوموړي د ملاقات وروسته خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د خیبر پختونخوا د مالی او پرمختیایي ستونزو د هواري لپاره به یو طریقهکار جوړي. دا په داسې حال کې ده چې صوبه له مرکزه د بجلی او اوبو د خالص منافع په مت کې د خپلې برخې او نوی مالیاتی کمیشن د جوړولو غوښتنه کوي. په دغه اړه پیښوره غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال وایي مرکز به د خیبر پښتونخوا د پرمختګ د ستونزو حل کولو لپاره یو تګلاره جوړوي او د پښتونخوا صوبې مالی ستونزې به حل کوي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دا خبره د مارچ په 12مه په پیښور کې د مرکزی حکومت د وړاند پاکستان منصوبې په اړه د یوې دستوري وروسته د صوبې د خزانې د وزارت د مشیر سره په یو شریک خبري کانفرنس کې کړې ده.
جو صوبه خیبر پښتونخوا کې ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں ان پر بھی ہماری وزیر اعلیٰ سے اور
د پختونخوا صوبې په پرمختیایي ستونزو مهم د صوبې د اعلی وزیر او د خزانه د وزیر سره خبرې شوې، او موږ په دې خبره اتفاق کړی چې دا ټولې مسلې به د یو متفقه میکانیزم د لارې حل کوو. نو وفاقي حکومت به په هر ډول د صوبایي حکومت مرسته کوي.
وفاقي حکومت هر طرح سے صوبایي حکومت کی بھی مدد کرے گی.
په دغه محل د خیبر پښتونخوا د خزانې د وزارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم په خبری کانفرنس کې وویل چې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر سره په ملاقات کې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د نوي ان اف سي ایوارډ یعنی د شریکی ګټي د تقسیم د نوي فارمولې جوړولو غوښتنه هم کړې ده.
اعلی
وزیر په نوي ان اف سي هم ټینګار کړی دی چې د شریکی ګټي د تقسیم فارمولې ته دی بیا کتنه وشي چې زمون سره کومي علاقې زمشوي د هغه د آبادی په تناسب مونږ ته مالی پنګي ترلاسه شي د نوی این ایف سی په اړه د خبریالانو د پوښتنې په جواب کې وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې د گلگت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر ولس هم په دې کې د خپلې برخې غوښتنه کوي او د دې لپاره د خزانې وفاقي وزارت یو کمیټه هم جوړه کړې ده.
جس طرح خیبر پختونخوا میں نیولی مرج ڈسٹرکٹس کا مسئلہ ہے، اسی طرح اے جے کے اور گلگت بلتستان، ان کے عوام جو ہے وہ بھی وسائل سے محروم ہے این ایف سی کی صورت میں.
سرنگ چی په خیبر پختونخوا کی د نوی زمشوی و زیلو مسئلہ دا، نو هم دارنگ دا آزاد جمو کشمیر او دا گلگت اولس هم دا این ایف سی دا وسائلونا محروم دی او زمونږ دا دریض دی چې په نوی این ایف سی کې دی گلگت بلتستان او کشمیر ته هم برخه ورکړی شي. اوس د خزانې وزیر د دې لپاره کمیټه جوړه کړې ده او د ټولو صوبو سره په دې خبرې پیل شوې دي. شینون کې وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د وسایلو د تقسیم او بقایجاتو مسله د موجوده سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې نوره هم پیچلې شوې ده. خود وفاقی وزیر احسن اقبال په خبره وفاقی حکومت جمن دی چې د پښتونخوا صوبې مالی ستونزې حل کړي او صوبې ته د خپل حق مالی پنګي جاری کړي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
په داسې حال کې چې په سوریا یا شام کې میشتو ارمینیانو هیله کوله چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ په ختمېدو سره به د اقلیتونو ژوند ښه شي، خو وروستي تشدد د عیسوي اقلیت د خپل ژوند په اړه له ویرې او بې باورۍ سره مخ کړی ده. په کال 2011 کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېده چې په سوریا کې نږدې 100,000 ارمینیان ژوند کوي. په دغه اړه باندې د مشال ریډیو خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی دی. د راپور مهم ټکي دلته اورو. د سوریې چارواکو د لویدیځ لاتاکیا ولایت کې د پخواني ولسمشر بشار الاسد د وفادارانو په وړاندې پوځي عملیات پای ته رسولي دي. د جګړې سورز دوام وکړ او په نتیجه کې د اسد د پلوي علوي اقلیت شاوخوا زرو ملکی وګړو په ګډون له 1500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي دي چې د ډیرو وژنو ذمہوار امنیتي ځواکونه دي. روان تاوتریخوالی په ټوله سوریا کې ټکانونه راپارولې دي. د سوریې اقلیتونه یا لګکی په تمه وو چې د اسد واکمنی به نسکور شي او د نوي پیل سره به د هیواد د متنوع ټولنې ساتنه وشي. اگر چې نوي واکمنانو د قامی او مذهبي اقلیتونو د ساتنې ژمنه کړې ده، خو د شمال لویدیز ښار لاتاکیا کې د نښتو په ترڅ کې د دوو ارمینیانو د وژنې راپور د کوچنی عیسوي اقلیت د غړیو اوبیره ډیره کړې ده. په کال 2011 کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېده چې په سوریا کې له 100,000 څخه ډیر ارمینیان شتون لري. د ارمینیا حکومت اوس په دې باور دی چې له 60,000 څخه ډیر ارمینیایي وګړي ارمینیا او نورو خوندي ځایونو ته پکړه شوي دي، خو ډیر زره په سوریا کې پاتې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې سره په خبرو کې ځینو ارمینیانو ویلي دي چې د حکومتي ځواکونو او علوي اقلیت ترمنځ د نښتو وروستو دوی له سوریا څخه د بهر وتلو یا په بهر کې د چا سره د تماس نیولو لپاره ویره لري. دوی زیاتوي چې ځواکونه له ټینګونو سره کلیو ته ورننوتي او نه دي خبر چې تر اوسه څومره خلک وجل شوي دي. بلخوا د مارچ په 10 نیټه د رویټرز سره په یو مرکه کې د سوریې لنډمهاله ولسمشر احمد الشرع وویل چې د علویانو ډلهیزو وجنو د سوریې د یووالي لپاره دغه هڅې د ګواښ سره مخ کړې دي. نوموړي هوډ تکرار کړ چې که د قتل عام ذمېواري خپل متحدین هم وی سزا به ورکوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل،
د
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د اونیزې خپرونې د مشال د رڼا لاندې بحث. په دغه خپرونه کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په روانو امنیتي حالاتو او وسلوالو تنظیمونو په هلو ځلو باندې خبرې کوو. نن د دې خپرونې کوربه ګلیاز دی.
د مشال تر رڼا لاندې
تړي مشه د مشال ته رڼا لاندې بحث کې ستاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې منګه په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوو. نن چې کوم موضوع منګه راخسته د مشال ته رڼا لاندې بحث کې، هغه د بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د روانو نام نه پیښو په اړه باندې ده چې په مقامي خلک او په ډېر زیات سختې ژورې اندېښنې لري. څنګه تاسو معلومه ده په بلوچستان کې د مارچ په 11 باندې وسلوالو بلوچ لیبریشن آرمی په بولان سیمه کې، دارل سیمه کې یو اور گاډي جعفر ایکسپریس په نامه باندې، هغه کې چې کوم مسافر وو هغه برمته کړل په بولان سیمه کې. او تر اوسه پر چې کوم معلومات را رسیدلي دي سرچینې او مشال اړې خو دې شمیرو موږ نشو تاییدولی، خو دې کې تقریبا 400 مسافر سپاره وو او تر اوسه پورې چې کوم سرچینې وایي چې 155 مسافر چې دي هغه خوشې کړل شوي دي. بلوچ لیبریشن آرمی چې کوم سواله ډله ده هغوی د حکومت ته خپل غوښتنې هم ایښودې دي. دا یو ډېر لوی پیښه ده، خو موږ وګورو د دې په عکس العمل کې د حکومت چې کوم غبرګون دی هغه موږ ته داسې په هغه باندې نظر باندې ډېر کم راځي. دا موضوع به څېړو چې بلوچستان کې خدای یو پیښه اوس دا د مخې ته راغله، لویه پیښه ده که موږ وګورو. داسې پیښو نه پسته وه په پاکستان کې ټول سیاسي ګوندونه راغون شو او یو لاح عمل یو طرحه به تیاروله، خو په دې پیښه باندې هغه رنګ غبرګون مخې ته نه دی راغلی. عمدی عین حال کې که موږ وګورو په خیبر پختونخوا کې په دې وروستو اونیو کې که موږ وګورو د ترهګرۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. که د حقانی د مدرسې نوالې تر هغې نه پسته چې کوم او بیا د مشرانو د وژنې چې کوم لړۍ ده هغه هم روانه ده. دا موضوع به نن څېړو راسره په پېښور کې د خیبر پختونخوا د کورونو چارو پخوانی سیکرټری سید اختر علی شاه صاحب را سره میلمه دی، او هم په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال شنون کې طاهر خان صاحب را سره میلمانه دي. تاسو دواړو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مننه. سلامونه.
مننه. لومړی سر کې طاهر خان صاحب طرف، طاهر خان صاحب تاسو د جعفر ایکسپریس چې کوم اورګاډي کوم بیلابیل متضاد هغه مخې ته راځي، دا هغه کوم ګورو د بلوچ لیبریشن آرمی یو ډیر منظم طریقې سره د خپل د مطبوعاتو او دمګړې هغه خپل معلومات شریکوي، خو د پاکستان چې کوم د کوم رسمي هغه دي هغه طرف نه داسې یو هغه انزور چې دی هغه مخې ته نه دی راغلی. د دې پیښې په اړه معنی په دغه معنی
برابر شي او د پاکستان د حکومت لخوا، د پاکستان د پوز لخوا، د پاکستان د نورو رسمي او ریاستي ادارو لخوا یو ټکی هم د دغه پیښې په اړه باندې رسمن نه دی ویل شوی. البته کله کله غیر رسمي معلومات شریک شي، موږ سره شریک شي، اثر او قوت نه وی، لیکن پاکستان کے رسنے او میڈیا ہم هغه اړې ته زیم ور کوي، خو چې کله رسمي او دا خبر ساتو دوستا چې بلخوا د وسلوالې ډلې یا چې چا دا کار کړی دی هغوی وخت په وخت باندې نه یوازې ویډیوګان بلکې بیانونه په هر ژبه کې په اردو کې او په انګریزي ژبه کې په بیانونه جاری کوي، هغه خپل دریض او خپل موقف خلکو سره شریک کوي. خو تر څو چې د پاکستان د حکومت لخوا رسمن دریض او موقف نه راځي نو ډېر خلک داسې بې خبره پاتې وي. نو باید چې ځکه ماته یادېږي پخوا به چې دغه رنګه لویه پیښه وشوه نو که امنیتي به وه هغې سره به د فوج بیان ناست و، د سیاسي حکومت به ناست و، که خارجه اړیکو تعلقاتو کې به بیا به پکې د خارجه وزارت ترجمان ویان ناست وو نو او د لویو پیښو لکه څنګه چې دا ده د دې هره ورځ معلومات ورکول بریفنګ ورکول هغه سلسله اوس پاکستان کې ډېره ضعیف شوې ده کمزورې شوې ده او په دې معامله کښې چې دا ډېره زیاته نه یوازې د پاکستان لپاره د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره یو مهم خبر هم دی او هم ده نو دا ډېره افسوس خبره ده چې خلکو سره رسمن
بالکل ناسم معلومات چکم ذکر نہیں بینو آگے خبریں معلومات چی اگر بیا دیر ضائع نہیں سی غلط معلومات چکم دی نو اگر شاہ صاحب اختر علی شاہ صاحب سنگ گوری تاسی سنگ کدا سے پیخدا یو ڈیر لوے پیخدا او زیاتر کمگو گو روپ دی کدا اطلاعات ہم دی چی چکم مستوال ڈل دا غوی دا ہم بیلی دی چی دوی ډیر مسافر چی دی اغا غرون تا اغا کڑی آل تے برم تا کڑی دی او زینی محلت ہم بار کڑی دی دا سی پیخ بچکل ہم بوشوی نو یو یو دا سیاسی مشرانو کو ګورو پاکستان کې یو سیاسي حکومت ته نو هغه به راغون شو او یو هغه به تیارولو په دې کې تاسو څنګه ګوري ولی د دې سره حل نشته ک سو وجوهات سری ساس په نظر مانی
نو ما ته خو داسې ښکاري لکه دا وی خو بتاوي چې ونګا التا بوکمل امن راولو لګیا یو ونګا اداري مضبوطی دي او دې پیخې چې دې دا ظاهري چې د سیکورټی صورتحال ډېر اتره دی او دې وجه سره زما خیال کې خاموشي ده خو دې سره خاموشۍ سره چې دې مزید تاوان کېږي لګیا دی ځکه حکومتي عدالت د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزارت هم شته صوبائی حکومت دی د هغې هم شته آی ایس پی آر هم شته نو دی والی کا لگ وضاحتی بیان راغلی وے نو بہتر بوا ہمیشہ دی ڈیزاسٹر مینجمنٹ چی ورتا وے یا کرائسس مینجمنٹ دی کی یو خاص ڈیڈیکیٹڈ دا پریس بریفنگ دا پارا کمیونیکیشن دا پارا ذات یو برخ وی داغی دا کی کمیونیکیشن کئی اطلاعات اور کئی خودل تماسر دا دی فقدان حکاری لگیا دے
بالکل
سوچ پکار دیتا سو لگتا تاریخ تلاڈ سے پاکستان برٹش آرمی ہوا انگریز ہو اغه چې دې مختلف پالیسۍ پاتې شوې دي یو په موږ فارورډ پالیسی ویلا بل په ورته سټیشنری پالیسی ویلا چې افغانستان یا د هغې چې کوم زون آف انفلوئنس سو د هغې مطابق به کله دي مخکې تلو کله به روسو تلو نو داسې چې کوم زارې روسو بیا روسو سوویت یونین او هغې اثر قبولو دپاره څنګه د افغانستان چې کوم قومي پالیسی وه فارورډ پالیسی وه دفاعي پالیسی وه هغې کنټرول دپاره انګریزان به څنګه دا ریلوے لائن یې جوړ کړو دا ټول د سپلای لائنز دي چې مین سټریټیجیک لائنز وو افغانستان ته به فورس څنګه استو داسې چې دا د لیډي کوتل پورې جوړ دی دا به څنګه افغانستان ته ځو نو دا خلکو چې دی دا پورا مطالعه کړې ده چې مین سپلای لائن چې کوم سیکیورټی فورسز دي دا یو ریلوے لائن دے 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 علاوہ مین اس سڑکوں نے چھے دے ٹرانسپورٹ دے دا تو ورتا کٹ کے نو دے دے عملیاتو کے بچے دے یو دیر وے دیتا مشکلات پی کے گی
او اگا ہم کاری ہم شاہ صاحب کم انگو گورو چھے اوسا پوری چھے فوزی عملیات کم دیو روان دی نو آگے کے سنگ تیر خان صاحب ہم بیلے چھے یارا آگر صحیح معلومات زکا فوج ہم شرکی نا
چې دې لپاره نه شریکوي چې ور د هغې حکمت ولي ته ګوره هغې له ښه پته ده چې سپلای لائن ته ورته چیر چې دی کوم سپلای روټس دي دا ورته کټ کا نو چې ته یو چې چا سره په جنگ وي او د هغې سپلای لائن ته کټ کې نو نیم جنگ تا بیا ګټلې دی نو اوس دلته مونږ چې کوم د پاکستان واکدارات دي هغې به په دې غور او فکر کوي چې دا خپل چې کوم د دیا د مواصلاتي نظام دی دا به څنګه محفوظ وي دا یو لوی سوالیه نشان دلته آپ سڑی دا پارم دے حکومت دا پارم دے چدا بسنگا ٹکھے لے
صحیح
زگا بلوچستان دے چھو گرے دا غیر جغرافیہ تا تاو گورا اپ دا پاکستان تقریبا 40% دا سوا علاقہ دا
بالکل او در بیا تا دوی سو بدا بالکل
ال تا تو ہر جگہ چھ دے چوکیدارے دا پارا یا دا علاقے حفاظت دا پارا سپلائی لائن دا پارا دا پولیس تو درو لشے دا نورے ادارے او درو لشے او دا خو گوریلا جنگ دے اگے کی دا پہل چھ دے او آغا دے نورو خلق و سرا دے نو اصل چیز دا دے چھ آ بد سنگا چھ کم خلق اس تو عمر لکا بلوچ را والا دا بلوچ ملٹن سی خبر کو ما دا بلوچ بسو را آبادی وی پزوس لکا بلوی اگے کی بیا بلوچ زوانان بسو نبی 60% حساب سے والو تو 16 کشو نو اس دا دی والے دیتا سوچ پکار دے چھ دا شپار لس لکا یا تل لس لکا او دی کی وہ ضروری دے چھ ٹوٹ بھی دا تلس لکا زمانگا والو دا فکرس نو دا دی چھ کم دا گریویلسز دی
بلکل
دا بسل دا میٹرس
کی ستاسو خبر سم دا شاہ صاحب تایر خان صاحب سنگ شاہ صاحب خبر وکڑا دیر تاریخی تناظر کی ہم خبر وکڑا دا بلوچ چکم بل دن غختن کی ڈلی دی بیلا بیل چکل نبی حکومت را لے دین مخ کی سیاسی حکومتونو دیر دا بلوچستان پیکج پا ناما مانی او دا بلوچستان تا قامی دائری تا راوستو پا ناما مانی دیر پیکج جنو اعلان کرد دیر اغم کرد او وسنی حکومت هم چکل راغ لے نو دیر پا دا اغم آنی زین پریس کانفرنسو نے هم مکل چی دا بلوچ بل دن غختن کی زین ڈلی چی دی اغی وصلی تسلیم کلی او راغ لی من گورو بل اڑختا بلوچ وسله والې ډلې ډېر په منظم طریقې سره اوس هغه اهدافو ته ځان رسوي او حکومت هغه فشار لاندې راولي. اوس که لنډ مثال یې منګوالو د جعفر ایکسپرس د پیښې والا تر خان صاحب
ګوره دې کې ډېر زیات علتونه او اسباب دي. زه چې اکثر د بلوچ مشرانو نه د سیاسي بلوچ مشرانو نه په اسلام آباد کې مونږ اورو یا په کوټه ته مونږ لاړ شو هلته د هغې نه اورو او یا په ټلویزیونی بحثونو کې مونږ اورو یا مونږ ګورو نو ټول دا وایي چې د بلوچستان مسله سیاسي ده.
ښه
لیکن د بدقسمتۍ نه دا مسله هغه رنګ بیا وانخستل شوه لکه څنګه چې اخیستل پکارو. ما ډاکټر بلوچ پخوانی وزیر اعلی چې د بلوچستان وو عبدالمالک بلوچ وبخه اکثر دا وی چې کله د دوی حکومت وو نو د لکه وسلوالو سره خبرې کړې وې د بیا د هغوی هغه خبره فیصله کوونکو ادارو سره کړې وه یا فوج سره یا امنیتي ادارو سره لیکن بیا هغه کار ونه شو څنګه چې هغه وخت کې امکانات او احتمال وو. تاسو د اختر مینگل تازه بیان وګورئ.
بالکل
اختر مینگل تازه هغه وایي چې مخکې وار وار باندې مونږ حکومتونو ته ادارو ته فوج ته سیکورټی اسټیبلشمنټ ته ویلي دي چې دا مسله دا ده او حل دا دی لیکن هغې ته د ده پټکو هغې ته توجه نه ده شوې. نو اوس اختر مینگل وایي چې ستا د لاس نه حالات اوتې دي کنټرول نه بهر شوي دي. نو ګورې اختر مینگل په پارلیمنټ کې وو
بالکل
قومي اسمبلی کې وو هغه استعفا ورکړه. مسله دا ده چې سیاسي اوازونه تا سره نه وي او درېم ګور د بلوچستان له خلکو مسلې څه دي هغه وایي چې وسایلو باندې د هغې اختیار پکار
بل اختیار او بالکل
د هغوی او هلته مثلا بله خبره دا چې اصل کې عادت د انتخاباتو نه پس راتل پکار دي. ټول خلک په دې باندې متفق دي که هغه اپوزیشن دی که نور خلک دي چې په بلوچستان کې ټول عمر حکومتونه هغه تپل شوي دي. تاسو سنی حکومت باندې کوم ډیر خلک زیات نو ګوره چې کله داسې حالت وي نو بیا تاسو مثلا امنیتي مسلې پیدا شوې د اکبر مفتي خبره ده نور خبرې دي نو حالات خراب شو. اوس حالات حل د حالات حل لپاره بیا اگر انګي ګامونه نه غستل کیږي لکه څنګه چې ورته ضرورت او اړتیا وي
حکومت به دا داوی کوي چې موږ دا بل تر غوښتون کې ډله موږ ته شامل شوه دا وسلې موږ ته تسلیمې شوې. نو دې خو حکومت خو دا یو اړخته ته خپل داوی هغه لري خو خبره خو هم نه هغه ته راځي چې د مسلې حل څه دی. شاه صاحب تاسو څنګه ګوري څنګه طاهر خان صاحب ویلي چې دوی سره د مسلې حل هغه تش بیانونو پورې یا اعلانونو پورې پاتې ده.
دا وګوره چې کوم خاص کر پبلک پالیسي چې څوک جوړوي نیشنل پالیسي نو هغه ول خو به دا مونږ به دا تجربه وو چې مرض تا دا مرض دی. زه یو ځل دا مرض تسلیم کوم چې مرض تا نو بیا به څه دوایي چې دې تجویز کوم به نو اول خو لکه دا به ګوري چې دا د دې بلوچ خلک چې دي اوس وګوره اول به پخوا یو وخت و چې دا د بلوچ ملیټنسي کوه نو د دې مشري سردارانو به کوله قبایلي مشرانې
بالکل
اوس خو د دې ډاینامکس اډو بدل شو هغه بلوچ سردارانو مې وړه ته لاړ اوس خو نوي کوي او ټول ایجوکیټډ طالب یافته کوي دی چې هغه اوس ټول مخه ته راغلی دی که هغه د مارنگ بلوچ په حواله دی او که هغه د ملیټنټ سکم دی چې چا ټوپک اوچت کړی دی دواړو طرف ته
مبارزه ده کوم وسله والا مبارزه ده په دوڼو کې بدلون راغلی دی
دواړو کې بدلون دادی چې دوی کل دی او ایجوکیټډ کل هغې ته تللی دی نوی لوور مډل کلاس مډل کلاس او عام سړي ته داسې تللی دی او د هغې چې کوم دا احساسې بیروبي چې څنګه ورته ووه هغې د شراکت چې کومه مسله ده دا مسلې سیاسي هغې سره دې ته پلو کې لخوانې منګاو دا هغې سره تړلې شوې خبرې دي نو تا په پاسه چې دی هغه یو سینس آف پارټیسپیشن موږ ورته وو چې احساس وي چې زه دی چې کوم زما دا سیاسي نظام دی دی کې ما سره د پارټیسپیشن شرکت کوم لګیا مقبول شما نو هغه تا په بل طریقه باندې را خلک ته بار کړی دي او مصنوعي چې څنګه دا خبر او شو دا تاثر دی دا تاثر حالت وی او دا یو تاثر جوړ دی چې آ خلک اصل الیکشن وشي نو هغې کې هغه پنځه سوه ووټ هم نشي اچتے نه هغه وزیر دی هغه پیسې بلیک کې ناست دی نو آ خلک چې چا د عوامو تائید ورته نه وي نو آ به دا مسله څنګه حل کوي اول خو په دې نظر باندې دې ته کتل غواړي چې دا هغې چې کوم اصل قیادت دی هغه دې دې سیاسي نظام کې د هغې پارټیسپیشن دي نو چې جمهور اواز هلته وي او د هغې نمایندګان وي نو بیا به دا ګاډي
دا خبره تاسو بالکل سمه ده شاه صاحب څنګه تاسو خبر وکړه طاهر خان صاحب همدې خبرې ته هغه وکړو چې کله هغه صحیح چې کوم مشرانو د بلوچ چې کوم مشرانو نو ایوانونو ته ولاړ خو هغوی خبرې نه منل کېدلې د څنګه د اختر منګل مثال طاهر خان صاحب ورکړو چې هغه به استعفا ورکړل هغه نه او ایون ته عمران خان په حکومت کې هم هغې هم داسې هغه کړي وو چې ته زما خبرې یا زما مطالبات چې تا سره مرسته کوم خو که ته زما دا غوښتنې نه منې د لادرکه کسانو مسله ده یا د نورو مسله ده هغه بدل دي خو شاه صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډېر غته اشاره وکړله چې ډاینامکس یا د بڼه دا بدل شوې ده طاهر خان صاحب شاه صاحب چې کوم خبرې ته اشاره وکړله که موږ ګورو په بلوچستان کې او په خیبر پختونخوا کې وسله والو اوس هغه بدل کړی دی اوس د دې چې کوم د بریدونو چې کوم اهداف دي یا ډاینامکس چې کوم دی دی بدل کړی دی څنګه ورې دې ته تاسې اوس او آیا ریاست دې ته تیار ده چې د دې مخنیوی وسوش
ریاست خو د مشکل سره مخامخ دی ځکه وسلوال منظم شوی دی
تو
کم خلک چې خفدی اغوی د پاره بل چاره نشتا اغوی وی چې د خپل حق وسه اخلم اول می اواز کو چانه پر خود اجتماع می کول چانه پر خودم او حقیقی نمائندگان هغه په بلوچستان کې ناراض نه راشه چې مسلې نه حل کوم بیا دې طرف ته زم دا مسلې دی نو دې مشکل پیدا ځکه چې اوس په خوانه وخت نه دی څنګه چې موږ اول آغاز وکړو د میډیا نه چې وسلوال ډله چا چې دا کار کړی دی اورګاډی تختول دی خلک یرغمل کړی دی هغوی لګیا دي سوشل میډیا استعمالوي هغوی خپله خبره کوي او بل طرف د ریاست دی وسایل دی خاموش دي نو معنی دا ده چې وسله زیاته ده تربیت زیات دی افرادی قوت زیات دی تاسو وګورئ اوس چې حملې په بلوچستان کې کیږي نو کله پنځه کله شپږ کله اته کسان په ګروپ کې ورننه وځي بل د هغې د نورو سره نو لہذا دی ټولو شانو تربیت وسلې افرادی قوت او انتقام ګورا دا انتقام نه دا مدد ته په اسلام آباد کې او د جنگ په کې افغانستان کې جنگ او د صادق صاحب هغه کې سفیر وو
بالکل
دا نه خبره وره ده چې افغانستان کې جنگ کې طالبانو سره ځکه ځنې خلک ملګری کې چاغي تاغي چاپلار وجلی شوی چا رور وجلی شوی چا خپلوان وجلی شوی چا په قربان چا په نو د انتقام د پاره ځنې غیر طالب طالبان پر شامل شو چې امریکا سره جنگ کوم ځکه ما ته زیان رسیدل دي دا انتقامی خلکم بیا آل تزیب چې خپل بدل واخلم
صحیح
او ریاست بیا هغه رنګي تاسو وای غلا خلک شامل شو یو دوا درې په یو دوا درې کسانو یا سرندر کېدو یا حکومت سره شامل دو ریاست ته سرامي کېدو باندې مسلې نه حل کیږي مسلې حل کیږي بنیادی مسلې ته به ورځي ګوره زه لکه زه صحافی په حیث باندې د یو سیاسي پارټۍ په اړه باندې سره چم ویلي نه مشرانو په ټول ته احترام لرو لیکن خلک خو باندې پښتنو کې کنه بلوچستان کې
بالکل
چې پیپلز پارټۍ د عوامي نېشنل پارټۍ د مشر احمد ولی خان ته تر اوسه تاسو سینیټر کوم د سینیټر کوم د بلوچستان نه نو خلک خو باندې یو پښتنو کې کنه چې آیا پیپلز پارټۍ سره یا نور پارټیانو سره په بلوچستان کې یو پښتون یا یو بلوچ نو چې دغه صوبې نه سینیټر کړی دا زه بالکل اعتراض نه کوم احمد ولی خان زموږ لپاره احترام دی یو پارټۍ مشر دی زرداری سے فیصله باندې خپل دلایل وي خو خلک خو په دې باندې حساسیت لري کنه او دا صرف نه د پنجاب کسان د خیبر پښتونخوا منتخب شوي په ماضي کې خلک په هغې باندې پوښتنې کوي نو لهذا چې اصل هغه نظام ته مونږ نه ورځو سیاسي مسلو ته مونږ نه ګورو نو بیا به خلک ضرور ټوپک رالي او بیا ته د ټوپک والا راضی کولو لپاره اوس هم ګام نه اخلي
بالکل
اوس هم ګام نه اخلي ستا چیلنجونه به زیات شو او ګوره بلوچستان داسې شی دی چې هغې نړۍ کې اهمیت دی د هغې په سیمه کې د هغې اهمیت دی پاکستان لپاره هغه هم دی هلته تاسو پیک مرکز گوادر جوړ کړو گوادر روډ اوس نه خبر سیاسي ته ولاړ شو گوادر کې تحریک شروع شو حق دو
گوادر
هلته به ګوره په تاریخ کې اول ځل د گوادر ټول خزبا هغه د مولوی حضرت الرحمن سره بال تپاغه دغه کې ناست وي نو لہذا هر څه بدل شوی دی خو بلوچستان کې خودکش حملاور بنو بلوچستان مرتق د څنګه خدا او یو د سندو نه د 70 د دامه ملي روان دي خو لیکن تاسو وکړه نه اوریدلې چې اذان وجرې دي تاسو باندې اوریدلې په ماضي کې چې خزر هغه د خودکش حمله کړی دا تاسو باندې نه اوریدلې چې حمله کوونکی ځوان او یونیورسيټي نه فارغ یا فارغ وا الته سمک ویلې دا ټول بدلون شوی دی بیا ریاست سره د دې چیلنج هغه نه خو سنجیده دی نه وسره حل شته نو ځکه مسالې اوس پیچلي دي
ځکه پوښتنه چې څنګه تاسو ویلې چې د ریاست سره د دې حل او د دې مسلې نو ځکه د بحث موږ مقصد هم دا دی چې شاه صاحب تاسو څنګه ګوري چې د دې اینڈ گیم یا د دې هغه څه په کار دی طاهر خان صاحب ډېر تفصیلي خبره وکړله چې په ډاینامکس باندې خبره وکړله په بلوچستان کې کله هم داسې شورش کې لکه او څنګه تاسو هغه مخکې ویل چې تعلیم یافته چې کوم غدي هغه د ته داخل شي بده نمائندګي نشته نو ځکه هغه احساس محرومي هغه دي ساس په نظر باندې د دې حل څه کې دي شي حکومت سره وسم
یو اړه سوچ فکر دی چې نن دا خان صاحب دې ته اشاره وکا چې پکښ یعنی اول خدا مونږ کا تو کر شي مذهبي یا ګوندونه چې و راغی کی نن بلوچ دې خزي چې دې دا دریم خودکش حمله وشو او هغه کې بیا دا قتل غواړي چې هغه دا میکسم ګور کی ولي وای دا هغه دا ما دا ناول ولي وای د چې کا ویره ولي وای دا کیا دې یا چې کما غا چې دې کما غا دې آټا وارا ولي وای دا کیا دې نو هغه کې ور چې دا ما چې دې میکسم ګور کی والا اغه کی بجادی طور والے سخی کی هغه وخت چې کمالتا زار روسو او الت چې کب نایصافه کې دی د انسان په کې چې دی پہچان نه او د انسان چې کب عزت نفس او اب کې محفوظ دا نو دغه خلاف خلق رو 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 چې دی یو د زار روس خلاف یو لاوا په کې ته لګیا و او هغه بیا اخر کې د 1917 انقلاب په صورت کې روانه تا نو تاسو چې دې په اوبیادی کې دغه خبره دار شي وګوره دا څنګه چې انسان د پر حافظه ده د سي قومونو د پر دغه تاریخ وي نو بلوچ ځالت یو خپل تاریخ هم لري بیا دغه چې دې وګوره دغه بنیادی نقطه څه دغه خپل شناخت مغوړي خپل ثقافت دې دغه تحفظ مغوړي بیا داغه چې قبل د وسایل دی
یو د حکومت ته پدې کې هغه نه کوي شاه صاحب دغه پښتنوم دا ده کنه چې حکومت ولی دوی سره
بیا راځم با ور بیا دې د پاره ته دا آئین سره د پاره جوړي او وفاقي آئین سره د پاره جوړي دا ستا یو معاهده د سماجی د وفاقي یونټو مینس کې او د وفاق مینس کې د خلکو مینس کې او د ریاست مینس کې نو آئین و انشته په خپل عمل لکه نو بیا بس بګاړ وی صورتحال بمدسي وی بیا
صحیح طاهر خان صاحب دا پروگرام د پای شیبی هم دی تاسو څنګه ګوري شاه صاحب ډېر خپل خبره وکړه چې آئین دی لپاره جوړ دی چې هغه کې ته حقوقونه ورکی او موږ ګورو په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې لمودې لسیزو راځي دکه مبارزه روان دي چې دوی خپل آئینی حقوق واړي نور نه پنجاب کې داسې هغه راوتې دی چې هغوی کله راوتې دي مظاهره کړي چې خپل موږ له عیني حقوق راکړي، یا په سند کې چرته دا دو صوبی دي چې دوی وار د مخکې دغه کوي او تاسو ته د دې اینډ ګیم څخه ښکاري.
ګورم کو دا اوسنۍ پالیسۍ روانې وي د بلوچستان په اړه ویم، نو زه خو کم از کم خوشبین نه یم، زه خو مطمئن نه یم چې دا مسلې به حل شي. ګوره لکه دا دلته پاکستان کې کو د بلوچستان د تازه پیښې ته وګورو، خلک خپله غلطي نه مني. هیڅوک دا نه وایي چې دوی ناکامه شول چې د دغه اورګاډي چې په سوونو خلک پکې موجود وو د هغې تحفظ وکړي. اوس چل نه ورځي چې هغې خو یو پلان وکړ، هغې اول حمله وکړه په انجن باندې چې ستا ګاډی ودري او ګاډی دغه پټلینه راوګرځي، هغه کار هغې وکړه. بیا هغې د مخکې نه پلان کړی وو چې خدا کارو کوو بیا به څنګه چل کوو. نو په خپل انداز کې هغې یو سیستم اوس ته نه پوهېږي، ها معلومات غلط ورکې. نو مثلا چې مسلې زما داسې خیال دی چې مسله ډېره پیچیده شوې ده بلوچستان کې، نه یوازې بلوچ ډلې بلکې هلته داعش، هلته ټي ټي پي، هلته فرقیزي ډلې پخوانۍ هم کله نه کله هغې همداسې کار وکړي. نو چیلنج دا دی چې یو خو ته خپله غلطي ومنه، یو ته په خپل نظام کې کمزوري ومنه، یو چې تا ته دا ټول پاکستان لګیا دی بلوچان لګیا دی چې د بلوچستان مسله سیاسي ده، هغه راشه دې ته مګوره چې ته سرپراد بوکتی اول په نگران حکومت کې وزیر داخله والے، بیا وته چې استعفا ورکا، بیا لاړ شي بیا د یو پاټې صوبائی مشر کې، بیا غته صوبا پاواله کې دا شدون پر خودل غواړي، بلوچستان کې به مداخله کمول غواړي، بلوچستان کې به سیاسي قیادت ته موکا ورکول غواړي، بلوچستان کې د ناراض خلکو آواز ته به هغې ته اهمیت ورکول غواړي، د هغې خبرې به منل غواړي، او چې نه منه نو دا حالات چې د پخوا نه دا اوس دومره خراب شول. ځکه ما تاسو ویل چې بلوچستان کې ګوره چین جوړ کړ، نو لہذا ته چې خلکو ته ویل راشه گوادر مې راته اوپن کو، راشه دا خپل ایکسپورټ امپورټ لپاره دی، خلک مونږ په خوا به ویدل چې گوادر به دوبه شي، گوادر کې پاکستانی نه پری دي
بالکل،
لاړ شه گوادر کې هلته لاړ شه، خلک وینه جازو نه راغله دلته پروپاګاندا
تلاړ شه، هوایي ډګر هوتا نه خبرې هم کیږي بالکل.
لہذا
سیاسی ستاسو په وینا باندې بالکل وو، ستاسو په وینا باندې سیاسی حل پکار دی او په چې کوم سیاسي مشرتابه دی هغه په دې اړه باندې یو جدي سوچ او لاهي عمل هغه کې. طاهر خان صاحب ستاسو او اختر انشاء صاحب ستاسو دواړو ډېره زیاته مننه چې تاسو وخت مو ویسل او په مشال ته رڼا لاندې بحث کې مو بر اثر برخه واخسته. ډېره مننه تاسو،
ستاسو ډېره مننه.
د مشال ته رڼا لاندې بحث کې مو نن د بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې په روانو نام نیو خبرې وکړلې. طاهر خان صاحب او د سید اختر شاه صاحب خبرې تاسو واورېدې. په همدې ځای د مشال ته رڼا لاندې بحث رانغاړو خپل خوربا ګل ایاز او د پروګرام پروډوسران میلاد نسیمی او پلوشي ته اجازه ورکړي. په لیا لاس پارم
باس خندا دا